د سحر لس بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سحر له وو بجو د مخام تر وو بجو پورې اوریدلای شي. په دې خبرونه کې مو بیا هم زنوري اسنوري هر کله کوم. کابل ته د ترکمنستان د ولس مشر د سفر له حاله مو خبرو د غرض د خبرونه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربېره د خبرونه په دوهم نیمه کې دوه نس پروګرامونه لرو. د انصاف پلاتک او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د ملي بس څه دی پر ستونزو د ترانسپورت له وزیر سره خبرې کړې دي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. قاسم سولمال ته بغوښ شو.
لمړی هم په مکلې تر دې د مده مهم خبرونو سرخطونو ته د هلمند والی وای چې د مساکلات د ولسوالۍ د هغو سیمو د نیول لپاره عملیات روان دي چې وړ مشبه او پرون سهار وسلوالو نیولې وي. کابل بنند د ترکمنستان د ولسمشر کوربوي او په نړیوالو خبرونو کې راغلی هغه سړی چې په 1906 نوي کال کې په سعودي عربستان کې پر امریکایي پوځیانو د حمله اصلي ترا بلل سوی ل نږدې شلو کلونو وروسته نیول سوی دی. د هم بشپړ خبرونه د هلمند والی وای چې د مساکلات د ولسوالۍ د غوسیمو د برتنیول لپاره عملیات روان دي چې وړ مشبه او پرون سهار وسلوالو نیولې وي. د هلمند والی مرزا خان رحیمی د راپورونو رد کړ چې مساکلات ولسوالۍ په بشپړ توګه طالبانو نیولې ده.
دا وس حاضر د موږ قطاتل ته په فعالیت کې دي. سابقه یو تامر د ولسوالۍ د لو دا قماندانی دی امنیه لغوله خپل نشینی شوی ولی دا شی دا کې چې ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده حاصله ده.
موسا کلا ولسوالی له څور زو رئیس دولت مخالفه وسلواله ماسره کړې و. طالبانو ازادي رډو ته په یو رالیږلي بیان کې ویل دي چې د موسا کلا ولسوالی د دوی په لاس کې ده او څلوېشتن افغان ځواکونه په دې جګړه کې وژل دي. ټاکل شوی دی چې د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته لاسی. په دې سفر کې له قربان قلی بلدی محمدوف سره د خم رستيالان او د کابینې ګڼ خړی ملګری دي. د دې سفر په اړه د ترکمنستان ولسمشر بلدی محمدوف په اشقابات کې رسنوي ته داسې وویل:
افغانستان ته زما سفر له خاص اهمیت ډک دی. دا سفر د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ نوی اړیکې جوړوي چې څو تړونونه به هم پکې لاسلیک شي.
قربان قلی بردی محمدوف له 2006 کال را په دې خو د ترکمنستان ولسمشر دی او د کابل ته د ولسمشر په توګه د لومړی رسمي سفر دی. د ناتو دوه سرتیری د افغانستان په جنوب کې یو تن وژل دي چې د افغانستان د ملي اردو جامعې په تنوي. ناتو په یو بیان کې ویل چې بریټکونکي تیر ورځ په هلمند کې د یو پوځي مرکز دننه د پوځیانو پر موټر ډز وکړي. کله چې د ناتو پوځیانو ځوابي ډز وکړي حمله کوونکي ورسره یو بل چې هغه هم پوځي جامعې په تنوي ټپيان سول. مخکې داسې راپورونه ورکړل شوی چې دواړه بریټکونکي وژل شوی دي. د ناتو وژل شوی پوځیان امریکایان دي. افغان چارواکي وایي چې داسې باور کوي چې د لفظي شخړې لامل د پېښه رامسته شوی ده. لویدیس چارواکي وایي چې دا ډول اکثره بریدونه د خبرو د اړولو او په کلتوري مسایلو د نه پوهېدو په خاطر رامنځته کیږي. تر اوسه طالبان د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې 19 زندانیان ایرانی زندانیان خوشی کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی مرزی افغان د چهارشنبه پر ورځ ویل موږ د امریکا له حکومت او د قضایي درې له چارواکو غواړو چې د دغو بندیانو د بند موده پای ته ورسوي. دا غوښتنه یو ورځ وروسته تر دې سوې ده چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حسن قشقوي په وینا خبر ورکړل سو چې ایران داسې پلان نه لري چې د واشنگتن پوسټ خبريال جیسن رضایان له ایرانیانو سره تبادله کړي چې په امریکا کې زندانیان دي. نه دیش کلن رضایان له سبند یو کال راهیسې په ایران کې د جاسوسۍ په تور بندي دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې د امریکا حکومت او په نړۍ کې اکثرو خپلواکو رسنیو دا تور غندلې دی. هغه سړی چې په 1906 نوي کال کې په سعودي عربستان کې پر امریکایي پوځیانو د حمله اصلي ترا بلل سوی له نږدې شلو کلونو وروسته نیول سوی دی. چارواکو د چهارشنبه پر ورځ ویل چې احمد المغسل چې په سعودي عربستان کې د حزب الله د ډلې مشر او د امریکا فدرالي پولیسو اف بی آی پر سر 15 میلیونه ډالر انعام شوی و دوه نوی مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې چې نوی له ایران ورغلی و نیول سوی او سعودي عربستان ته سپارل سوی دی. هغه د سعودي عربستان د خوبار ټاورز په نامه د امریکا د هوایي ځواکونو پر استوګنځای په حمله کې په لاس لرلو تورن و. په دغه حمله کې 19 امریکایي پوځیان وژل سوي او شاوخوا 1500 کسان ټپیان سوي وه. د سعودي عربستان د استخباراتو اداره ګمان کوي چې د دې حملې څلور نور مشکوک کسان به هم په ایران کې اوسي. سعودي عربستان او امریکا ایران تورن کړی چې دغه موټر بم چاودنه پلان کړی وه. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دی. د امریکا ولسمشر د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو پاړه چې پروستي کې زیاتې سوي هم دی خبرې وکړې. د سپین مڼې د بیان لمخې ولسمشر باراک اوباما ویلي چې اوکراین ل خپل اړخه د منسک د تړون پاړه پرمختګ کړی خو ټینګار وکړ چې روسیا هم باید ورته کار وکړي. اوباما دغه ورځ په اروپا کې د مهاجرینو د ستونزو پاړه د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل هڅې وستایلې. په ځانګړې توګه د مرکل د هغې پرېکړې یادونه وکړه چې د سوریې کډوالو ته یې په پناه ورکولو سره د سیمې پر هیوادونو بار کم کړی دی. د روسیې د مشران جرګې یو غړي غوښتنه کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه مرستیالان دي د مسکو د بندیزونو په لست کې شامل کړی سي. د فدرالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي ایګور موروزوف د آر آی ای دولتي خبري اژانس ته پرون وویل چې په دې کار سره به له متحده ایالاتو د هغه څه په خطر غچ واخیستل سي چې نیویارک ته د دغې جرګې د مشرې والنتینا ماتیونیکا پلان شوی سفر ته محدوده ویزه ورکړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به راتلونکې اونۍ چین ته ولاړ سي. د روسیې د ولسمشر مطبوعاتي دفتر پرون وویل چې پوتین به د چین د ولسمشر شي جین پینګ په بلنه د سپتمبر په 2 او 3 له دې هیواد څخه کتنه وکړي. پوتین به پر جاپان د چین د خلکو د بریده اویایمې او هم د 2 نړیواله جګړې د بریده اویایمې کلیزې د لمانځل په مراسمو کې ګډون وکړي. د روسیې او چین ولسمشران به د غرض د انرژي او نور موضوعاتو په اړه خبرې وکړي او له شلو زیات دوړخي سندونه به لاسلیک کړي. د ډیرو دغه موافقو پر عمل کېدو د 2015 میلادي کال په می کې مسکو ته د شي د سفر په مهال او هم د 2015 کال په جولای کې د اوفا په غونډه کې موافقه شوې ده. په پیکینګ کې د روسیې سفیر اندری دینیسوف وویل د دوړو هیوادونو ترمنځ همکاري په نړۍ کې د امنیت د ټینګښت یو قوي فاکتور سوی. پوتین به په پیکینګ کې له یو شمېر نور مشرانو سره چې په دغو مراسمو کې ګډون کوي هم وګوري. نږدې 500 مړي د لیبیا په ساحل کې په یوې بیړۍ کې چې مهاجر لیږدوي موندل سوي دي. د ایټالیا سمندر غاړو ځواکونو ویل نږدې 440 تنه همدارس د 13 ورځې له 13 ورځ له دې بیړۍ څخه ژوندۍ راوېستل. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کډوال څرنګه مړه سوي دي. د اګست په لومړۍ کې هم د ایټالیا سمندري ځواکونو په یوې کښتۍ کې 940 مړي پیدا کړي وو. دا خو کډوالو په اړه داسې فکر کېده چې د کښتۍ په لاندې برخه کې د اکسیجن د کمبود له امله سا بنده سوي. تر اوسه روان میلادي کال تر 2300 ډېر مهاجر چې هڅه کوله د مدیترانې د اوبو له لارې اروپا ته تیر سي مړه سوي دي. او د عراق په شمال کې د کوردانو سیمه ییز حکومت وایي د کرکوک په ولایت کې د دوی وسلوالو 9 کلی د اسلامي دولت له ډلې پاک کړی دي. د کوردستان سیمه ییز امنیتي شورا وویل چې پېشمرګه ځواکونو 13 ورځ سهار وختي د بغداد د شمال په 155 کیلومتر کې د دقوق په سیمه کې عملیات پیل کړل. د شورا په یو بیان کې څرګنده کړي چې په دې عملیات کې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د حواله لاري ملاتړ کوه 2000 پوځیان برخه واخیسته. د راپورونو لمخې د جګړې پر مهال 25 وسلوال او د پېشمرګه ځواکونو 15 تنه وژل سوي دي. دا خبرونه
لا قسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یو اورول خبرونه بیا هم غواړي ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک ولانه خبرونه کې اورئ چې د ترکمنستان ولسمشر کابل تر رسیدلې او په ارکل افغان ولسمشر او له اجرایي رئیس سره په خبرو لګیا دی. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو پر راپورونو کې اورئ چې افغان سوداګر او پنګوال شکایت کوي چې حکومت د ستونزو د هواري لپاره لازم اقدام نه دی کړی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چارواکي بیا وایي چې په پاکستان کې د غیر رجستر شو کډوالو افغان کډوالو د تولو د نوم سبتولو پرو سبب دوونه کې پایل شي. د خبرونه په دوهم نیمای کې دوونیس پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د ملي بس ته صدې پر ستوندو د ترانسپورت له وزیر سره خبرې کړې دي.
سوار لس کال کې افغانستان ملي بس سبسایدی نه کیږي. په خو سالويخ کله مخکې په افغانستان کې ملي بس ډیر فعال ولې د دولت د حکومت کومک کړ درسره هم د بسی برقونه فعال وو هم دغه ملي بس فعال وو تو سیستمونه موجود وو.
ازادي رادیو اوري د ترکمنستان ولسمشر دی او جکپوري دولتي پلاوي په مشري ان کابل تر رسیدلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل چې په دې سفر کې به د ترکمنستان ولسمشر له افغان چارواکو سره په دوه اړخیزو مسایلو خبري وکړي او هم یو لړ تړونونه لاسلیک شي. قربان بلی بردی محمدوف اوس په ارکیل افغان ولسمشر اشرف غنی او د غرض له اجرایی رئیس عبدالله سره خبرې کوي. دا لومړی ځل دی له 2018 کال وروسته چې بردی محمدوف افغانستان ته په رسمي سفر ځي. له کابل ازادي راډیو خبریال نسیم شفق سره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې د ترکمنستان ولسمشر څوای چارواکي چې د کوم هدف لپاره افغانستان ته سفر کوي.
سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. بل نوري صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ کابل ته راورسید او د هغه لپاره د ارګ په ماڼۍ کې څو دقیقې وړاندې د تشریفاتو ځانګړي مراسم هم چې جمهور رئیس اشرف غنی هم هغه هم تر سره شول. ټاکل شوی ده چې نن دواړه جمهور رئیسان سره وګوري او په بیلابیلو مسایلو په تیره په سیاسي او اقتصادي مسایلو خبری وکي. ویل شي چې افغان چارواکو سره مزینه اقتصادي تړونونه به هم لاسلیکوي خغلی محمدوف، او تر ټولو مهمه پروژه چې خبری به پکېږي هغه ټاپي بلل کیږي، یا د افغانستان لاره پاکستان او هند ته د غازو د نلیک د غزولو پروژه همدارس ټاکل شوی چې نن خغلی غنی او خغلی محمدوف په یو غټ خبری کانفرنس کې هم سره برخه واخلي او د خپل لیدو کتو او دغه تړونونو کوم چې مزاکیږي پاغه هړه هم معلومات ورکړي ژورنالیستانو ته. په کابل کې د خاغلی محمدوف د سفر لپاره قوي تدابیر نیول شوې دي. د کابل ښار ځینې واټونه هم بندي، تګ راتګ نشته پکې، او امنیتي ځواکونه لیدل کیږي چې هغه خلک او نقل وسایط په جدي ډول ساري، او په تیر هغه سړکونه او کوڅې بندي شوي چې هغه په وډول جمهور ریاست ته غزیدل دي. همدارس ټاکل شوی چې نن خاغلی محمدوف له اجرایی رئیس عبدالله سره هم وګوري او په بیلابیلو اقتصادي او سیاسي مسایلو لاغه سره هم خبري وکي، او ټاکل شوی چې خاغلی عبدالله او خاغلی محمدوف هم یو خبري کانفرنس ته سره خبري وکي. نو تر اوسه پورې جزئیات دادي.
بله شفق صاحب، له تاسو نه مننه چې کابل ته مو د ترکمنستان د ولسمشر قربان بیلی بردی محمدوف د سفر په اړه وروستي معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړل. تر دې سفر یو ورځ مخکې په ارګ کې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د غالۍ او د تولیدونکو د اتحادیې له استازو سره کتلی وو او هغوی ته ویلي وو چې د دوی د ستونزو په اړه به د ترکمنستان له ولسمشر سره خبرې وکړي. د غالۍ او د اتحادیې غړو ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د افغان ترکمن د غالۍ او کلنۍ نندارتون دی جوړ کړي، ګډ بازار او صنعتي پارکونه دی ودان کړي، او همدارس د خام موادو په برابرولو کې د ترکمنستان له افغان غالۍ اوبدونکو سره همکاري وکړي. ترکمنستان یو له هغو هیوادو دی چې افغانستان ترې برېښنا اخلي، او افغان سوداګر هم تر ډیره ګاز تر لدې هیواده واردوي. یو بل مهمه پروژه چې د افغانستان لپاره له اقتصادي پلوه ډیره مهمه ده هغه د تپی پروژه ده چې د کار تر اوسه پورې نه ده پیل شوی، خو ترکمنستان غواړي چې د دې پروژې د عملي کېدو چارې هم ډیر ژر پیل کړي. په تیر بیا په وروستیو کې چې له ایران سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو او جرمني په اټومي برخه کې تړون لاسلیک کړی، داسې اندېښنې هم راپورته شوی چې ممکن هند د ترکمنستان د غازو پر ځای له ایران څخه غاز واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او ازادي راډیو هم هر ورځ په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.15 چپه د ورځې 2 ساعته اوریدل شي. د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې او وسم هلمند تزو چیرې چې د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ په اړه زده نقیز څرګندونه کیږي. د هلمند والی وای چې د موسی کلا ولسوالۍ په بشپړ توګه وسلوالو طالبانو نه نیولې، حال دا چې سیمیزو چارواکو د دغه ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړی دی. همداسې به له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی را سره د ټلیفون په لیکه دی. دایی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. دایی صاحب، د هلمند والی میرزا خان رحیمی چې وایي چې دا ولسوالۍ په بشپړ توګه طالبانو نه ده نیولې، بلکې یوازې هغه څو ودانۍ دي چې طالبانو نیولې، دا څه مفهوم ورکوي؟ یعنی دغه ولسوالۍ د ولسوالۍ مرکز په بشپړ توګه طالبانو نه ده نیولای؟
د هلمند والی میرزا خان رحیمی خبره هم ترې وه ده پر ځای ده. هغه داسې چې د روسان د کاور په نوم د لوړ ډیزور په سیمه کې د نوزاد او مساکلات ترمنځ دفته کې د ملي اردو یوه قرارګاه ده چې هغه د خپل اراضۍ له مخې وسلوال طالبان په اعتراض کې نشي کولی ونیسي. چې زموږ د معلوماتو له مخې په دې قرارګاه کې د تیرې یوې اونۍ راهیسې ځینې لوړ پوړي چارواکي لکه د قول اردو قمندان او امنیه قمندان دا هم د جنګ میدان ته چې ډېر لوړ موقعیت لري ګوري او د هغه ځای نه ننداره کوي او دوی فکر کوي چې مساکله سکوت نه دی کړی. نور نو د مساکله بازار، د مساکله ولسوالۍ اړوند ټولې دولتي ودانۍ او په کل کې د مساکله ټول کاریزونه او ټول کلي دا د سوال په تصرف کې دي. او موږ د هغه ځای نه معلومات لرو چې تېره ورځ د جنګ نه وروسته چې کوم وسایط او ټانګونه د وسلوال پوځ طالبان ته پاتې وه هغه د طالبان لخوا په کوڅو کې خلکو ته پرمایش وړاندې شول او په هغه باندې یو رسمي ګذشت ترسره شو او وسلوال او خلکو ترفضل چې موږ دومره شیان ومنو.
دایی صاحب، یوه موضوع چې دغه د پنیکټو په ترڅ کې د مرجوبلې موضوع د پدې ارتباط باندې چارواکي زیاتې څرګندونې نه کوي، هغه افغان امنیتي ځواکونو چې د سلګونو وسلوالو طالبانو په وړاندې په دې ولسوالۍ کې مقاومت کاوه، سمه چارواکي څه وایي چې دغه مقاومت په نتیجه کې افغان امنیتي ځواکونو ته څومره مرجوب لرسېدلې؟ د روغتون له چارواکو سره به هم حتما تاسو خبرې کړې وي چې څومره ټپیان هلته لېږدول شوي دي؟
په مجموع کې د ګرش کولیکوالۍ د روغتون ساحي روغتون نه نیولې تر لشکرګاه فاره پورې او د غرنګ د سنګین ولسوالۍ بازار کې کوم امرجنسي عاجل روغتون دی چې لکه څنګه چې موږ اړیکې نیولې دي تر پنځو سپورې ټپیان د کلینیکونو ته وړل شوي دي. مګر بعض کسانو خپل ټپیان د شناخت په خاطر چې کله ترلاسه کړي دي نو کندهار ته یې هم رسوي. خو تېره شپه د امنیه قمانداني انګړ ته د دیرلسو پولیسو جسدونه چې همدا تېره ورځ په جنګ کې وژل شوي وه راوړل شوي دي او ویل کېږي د ملي امنیت د ګجرات هم څلور نفر د تیرې ورځې په جګړه کې وژل شوي وو چې جسدونه لشکرګاه ته انتقال شوي. خو په مجموع کې چارواکي چې څنګه د مساکله د سکوت خبر نه تاییدوي دغه رنګه د تلفات په اړه هم خبرې نه کوي او د دې خبرونه ډاډه کوي.
پرون ناوخته میرزا خان رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو ته هیڅ مرګجوب نه رسیدلې او هیڅوک نه دی وژل شوی، یعنی په دې معنی چې دوی له رسنیو سره معلومات نه شریکوي.
نو موږ د ولسوال زغلرو چې تیر ورځ ما په سهار شپه ځنی په جنګ ویلي چې زما سره 15 پولیس ټکا او درې پولیس کیږي دا د ولسوال په خپل ځخ ما سره کوم څه تیر ورځ ازادي راډیو دغه مسله تایید کړې ده. دا چې تر هغه وروسته د شپږم بجو وروسته تر لس بجو پورې جګړې نور هم زور واخیسته او ولسوال وو خپل امیر امنیت د ولایت اړ شوله ولسوالۍ ترې شو په دې وخت کې د مساکله خپل کومندان د اسمه محمد هم په پټې حالت کې چې ولسیز وضعیت خراب هم دی د ولسوالۍ څخه راوستل شو. نو چارواکو مجموع کې اوسا هم د مرجو لپاره
دایی صاحب، د مساکله سقوط په هلمند کې په مجموعي ډول د هلمند پر امنیت څه ډول اغیز لرلی شي او د خلکو پر روحیې څه ډول اغیز کړی دی؟
نو اوس په کار کې خپل پر دې اجتماعي رسنوي باندې او د خلکو منځ کې د مساکلام او د سکوت مسلې یو ډول مفکوري او نظریات رامنځته کړي. ډېری خلک کتونکي په خپله د نظامي چارو کاربوان هغه په دې نظر دي چې د مساکلا سکوت اصلا د نظر سکوت د مساکلا سکوت باید شو او خپل د مساکلا سکوت دستي دم سنګین ته دروي او کجتي ته اره د مساکلا چې یو وخت د هلمند د وطر کې دوه خبرې وې چې د دې دوه ولایتونو جوړ شي نو مساکلا یې د دوهم ولایت مرکز تاکه چې در دمبر وروسته په شمالي هلمند کې د خپل استراتیجیک او یعنی د دې ولسوالۍ په منځ کې مهمه سیمه دوی غوښتل چې دا خپل د ولایت مرکز وټاکي. نو د مساکلا سکوت د خپل اوتومات د تنظیم د سکوت او د کجتي د سکوت مفکوري او نظري او انګازي ورکوي یو او بل مستقیما پر ګریش کول سوالي باندې چې مرکزی ولسوالي ده دغه ډول پر مرکزی ولسوالي باندې چې مرکزی ولسوالي ده پر نادر ولسوالي باندې چې پراخه دسته د مساکلات تر دې ولسوالي پر د طالبانو تګ راتګ ته اسانه کړی چې فشار پر دې ولسوالي اچولی او نامې دې ولسوالي چې مرکزی ولسوالي دي را رسېدلې.
د نور ولسوالي د سقوط مخنیوي لپاره آیا سیمې ته له کابل یا نور ځایونو څخه ځواکونه رسیدلي دي کنه؟
عمر ځواک موږ ته بار بار ازادي راډیو ته څو ځله ویلي دي چې د مرکزی حکومت نه د کاغذ مې سرتیر غوښتنه کړې ده او تازه دمې سرتیر ویلي دي مګر په یو بیان کې چې د 215 میوند کول اردو د سرتیرونو موږ تر څوله غوړه دي چې یو شمېر کمانډوي ځواکونه چې د تیر ورځ د تیر کوم د ایفاپ ځواکونه تر اوسه هم رامسته او د 213 کوجتیو یو شمېر کمانډوي سرتیر د 215 میوند کول اردو په کارته چې په شوراو کې لري چې بلی دي موږ تاسو ووته پر د جګړې میدان کې درته وو پاره چارواکو څه دې ویلي چې دا سرتیر د جګړې میدان ته رسیدلی دي او کړی ترسي.
بله الیاس دایی لتا سونه مننه قدرمن اوریدونکو له هلمند د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی و چې د هلمند مساکلا ولسوالۍ د سقوط او د غراز د دی ولایت د امنیتی وضعیت په اړه معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واوریدل د هلمند مساکلا ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. طالبانو هم په یو اعلامیه کې چې ازادي رادیو ته راستولې ده ویلي دي چې د مساکلا ولسوالۍ دوی په لاس کې ده او څلوېښت تنه افغان ځواکونه په دې جګړه کې وژلې دي. دغه ارقام افغان امنیتي چارواکي او افغان چارواکي نور ملکی چارواکي نه تاییدوي خو لکه څنګه چې مو واوریدل په دې جګړه کې یو شمیر افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب رسیدلې. دقیق ارقام تر اوسه معلوم نه دي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور است
یا بیش؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
به دید پارج پا افغانستان که مداخله تونشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرون تاوده و تحلیل بحثون هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی راژیو نواره.
په دې پروګرام کې نن بیا هم د افغانستان د امنیتی وضعیت په تیر بیا د هلمند ورستیو پیښو په اړه خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. افغان سوداګر او پنګوال وای اوس هم د دوی د زیربنا برېښنا سړکونو د فابریکو لپاره د ځمکو او داسې نورو اړتیاو پوره کولو ته حکومت جدي اقدام نه دی کړی. دوی دا خبرې په کابل کې د ساختمانی او خوراکي موادو په نړیوال نندارتون کې چې درې ورځو راهیسې پرانستل شوی انکړی دی. د خصوصي سکتور مسؤلینو وویل کله دوی سره مرستې وشي تولیدات به د هیواد اقتصادي وده ګړندۍ کړي. تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې اورئ.
په داسې حال کې چې حکومت تل افغان سوداګرو ته د اسانتیا او د برابرولو ژمنې کړي، خو سوداګر او پانګوال وایي چې اوس هم د زیربنا، برېښنا، سړکونو، ځمکو او داسې نورو برخو کې ستونزې لري. افغان سوداګر او پانګوالو دا خبرې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ساختماني او خوراکي موادو د درې ورځېني نندارتون د پرانستلو پر مهال وکړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال محمد یونس محمد د سوداګر او پانګوالو ستونزې داسې بیان کړې.
په افغانستان کې زیربنایي پروژې هغه رقم چې شاید باید وي هغو ته توجه نه ده شوې په دا څوارلس کاله کې او نه په دا اوس اتو نهو میاشتو کې هغه څه چې موږ تصور کوي هېڅ توجه نه ده شوې او په کارونو کې داسې خبرې نوشته دي لکه په کتاب کې چې ښې خبرې نوشته وي او د سړي په شای نن جواز ورکول کېږي وروسته بیا چې په مځکه پسې ګرځي درې کاله به په مځکه پسې ګرځي موږ ته د اساسي برق را جوړوي موږ ته د اساسي سړک را ولګوي په ټولو ولایاتو کې که تاسو وګورئ سړې خونې نشته
د دغه نندارتون په 350 غرفو کې د خوراکي او ساختماني موادو مختلف تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي. په دې غرفو کې 15 د خوراکي او نورې د ساختماني مواد دي. په نندارتون کې 2 غرفې ایرانی او 3 ترکی تولیداتو ته ځانګړې شوي دي. د نندارتون د پرانستلو پر مهال د ایسا یا د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې رئیس محمد قربان حقجو وویل چې د خوراکي او ساختماني موادو له تولیدونکو سره مرستې کولی شي چې د هیواد اقتصادي وده ګړندۍ کړي. ښاغلي حقجو دا هم وویل چې اوس مهال هیواد ته د څه باندې 1 میلیارد ډالرو په اندازه خوراکي مواد له بهره واردېږي، حال دا چې د خوراکي موادو د تولیداتو زیاتوالي ته په هیواد کې دننه ډېرې زمینې برابرې دي. دا هم له حکومته هیله وکړه چې د دې موادو له تولیدونکو سره لازمې مرستې وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکو وویل حکومت د دې سکتور د ودې او پراختیا لپاره دقیق پلانونه ترتیب کړي، خو په هیواد کې روان نامنۍ د دې سبب شوي چې پلي کېدل په ځینو برخو کې له ځنډ او خنډ سره مخ شي. د دې وزارت مرستیال مزمل شینواري ډاډ ورکړ چې حکومت له دغه سکتور سره د مرستو په کولو ژمن دی.
که په تخمینی حساب سره ووایو که په ساختمانی او غذایي موادو کې موږ خود کفا شو، تقریبا د 60% وارداتو نه موږ جلوګیری کولی شو. حکومت د افغانستان بالخصوص د نوي حکومت د راتګ سره رئیس صاحب جمهور اعلان وکړ چې کم از کم 15% ټول قراردادونه د دولت باید داخلي تاجرانو او سرمایه ګزارانو ته به ورکول کېږي. خصوصي سکتور دا توانایي ولري کېدای شي چې دغه مقدار نور هم زیات شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو له مخې د افغانستان د وارداتو اندازه اوس مهال شاوخوا 6 میلیاردو او د صادراتو یې کم 1000 میلیونه ډالرو ته رسیږي. اقتصادي کارپوهان وایي که حکومت کورنیو تولیدونکو او سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي، په هیواد کې به تولیدات زیات او د بهرنیو وارداتو اړتیا به کمه شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې په پاکستان کې به د میشتو غیر قانوني کډوالو د نوملیکنې پروسه په راتلونکو 2 اونیو کې پیل شي. له اسلام آباد زموږ د همکار د مشال راډیو د خبریال احمد الله په رپورټ کې په دې اړه نور جزئیات اورئ.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو چارو مشر مصری خان مومن مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې میشت د غیر رجسترډ کډوالو رجسټریشن د جولای میاشتې د 15 نیټې نه شروع کیدونکې و، خو د څه تکنیکی ستونزو په وجه دغه رجسټریشن شروع نه کړی شو. خو دواړه حکومتونه اراده لري چې ډیر زر به دا رجسټریشن شروع کړی شي.
کله چې د سفران وزیر او سره هیات کابل ته تللی او هلته د افغانستان د مهاجرینو د وزیر سره ملاقات کو، دوی دا خبره نهایی کړه چې دا رجستر به خامخا کیږي. صرف یو تخنیکی ستونزه وه چې نادره هغه تخنیکی ستونزه لري، هغه تقریبا یو 2 هفته حالی او شروع بشي انشاءالله.
بلخوا د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د ګل پورس په اسلام آباد کې ایوي خبري غونډې ته وویل چې په پاکستان کې میشت د غیر رجسترډ کډوالو پر رجسټریشن ورته اعتراض دی.
منسٹر اف انٹیریئر مینه کابینټ میں کہا مجھے سیریس.
د داخله چارو وزیر په هیڅ ما کابینټ ته وویل چې د غیر رجسترډ کډوالو د رجسټریشن په تجویز ورته اعتراض دی او زه داسې بالکل نه کوم، ځکه چې دا شان بدوی ته یوه بله قانوني لار ترلاسه شي. دوی به یو خوا پیسې اخلي او په بله لار به واپس پاکستان ته راځي، ځکه چې افغانستان سره مونږ اوږده پوله لرو. نو دا مسله د افغانستان متعلق ده، نو هغوی د مونږ سره کینی او په خشن دي د کډوالو واپسي یقیني کړي. مشال ریډیو چې کله د مصری خان مومن نه تپوس وکړو چې د داخله وزیر د بیان په حق لای د پاکستان حکومت سره څه خبري شوې دي، نو په جواب کې نوموړی وایي
خبر خصوصان وزیر پرون د خبر په مجلس کې سره وکړه موږ راجستر خامخا شروع کړو.
د یادونې دا چې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د ملګری ملتونو د کډوالو لپاره های کمشنر انټونیو ګټرز چې د روان کال په جون میاشت کې د اسلام آباد په سفر وو سره ګډي خبری غونډې ته ویلي چې په پاکستان کې د لسو لکو نه زیات غیر رجسټرډ کډوال میشت دي او ډیر زر به د دوی رجسټریشن شروع کړی شي. بلخوا په پاکستان کې میشت د رجسټرډ کډوالو په یاد ملک کې د اسارتیا موده غزولو په حق له د سفران وفاقي وزیر د نهې په ورځ ایوي خبری غونډې ته وویل چې د افغان کډوالو ستنېده به د 1 دسمبر 2015 نه پس په 2 کالو کې بشپړولی شي او یوازې د پاکستان کابینه د افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غزولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي دي چې په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر ګړندی شوی دی او یوازې د روان کال له پیل راهیسې له بلوچستان تر 9000 تنه زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. قسیم سلمل ته بیا هم وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف ته لوړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ کابل ته راورسید. شغلې محمدوف بل ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ به پر امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وسی. د هلمند والی وای چې د موسی کلا د ولسوالۍ د خوسی مو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې وړمش په پرون سهار وسلوالو نیولې وي. دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د یو لړ عملیات په نتیجه کې شپږ وسلوال مخالفین وژل سوي، 13 ټپیان او 8 نور نیول سوي دي. د ناتو دوه سرتیر د افغانستان په جنوب کې یو تن وژل دي چې د افغانستان د ملي اردو جامع په تنوي. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې 19 زندانی ایرانیان خوشی کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی د چهارشنبه پر ورځ وویل موږ د امریکا له حکومت او د قضایي ادارو له چارواکو غواړو چې د دغو بندیانو د بند موده پای ته ورسوي. هغه سړی چې په 1996 کال په سعودي عربستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملې اصلي طرف بلل سوی له نږدې 20 کلونو وروسته نیول سوی دی. د امریکا ولسمشر د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفون خبرو کې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو پاړه چې په روسي کې زیاتې سوي هم دي خبرې وکړې. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین بر راتلونکي اونۍ چین ته ولاړ سي. نږدې 50 مړي د لیبیا په ساحل کې په یو بیړۍ کې چې مهاجر لښتوي موندل سوي دي. او د عراق په شمال کې د کردانو سیمیز حکومت وایي د کرکوک په ولایت کې د دوی وسلوالو 9 کلي د اسلامي دولت له ډلې پاک کړي دي.
قاسم سلامل مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه واوره ول خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته کې غوړي بیا هم ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستل یا کتل شي. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې اوریدل شي. د غراس په انټرنیټ کې ویډیوګانې او عکسونه هم لیدلې او کتل شي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وای چې په هیواد کې د ملي بس تصدې په خو وضعیت کې نه ده. ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش ازادي رادیو ته وویل چې د ملي بس تصدې اوسنی وضعیت ورته نه منلو نه دی، خو د خکېدو لپاره هڅې روانې دي. هغه د غرض وویل چې هن به د زرو ارادو بسونو مرسته په نږدې راتلونکي له افغانستان سره وکړي. د ملي بس تصدې د ستونزو په اړه د ترانسپورت له وزیر سره د حقیقت څخه په پروګرام کې غږیدل چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې له پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو مخکې له دې چې د دوه اونیزو پروګرامونو ته ورسیږي و نړیواله موضوع راخلو او هغه هم د روسیا او مصر د اړیکو په اړه د دواړو ولسمشرانو د وروستیو خبرو مسأله ده. د روسیا او مصر ولسمشرانو له تروریزم سره پر مبارزې دواړو خزو اړیکو او د سوریې پر شخړو خبرې وکړې. دواړو ولسمشرانو تیر ورځ په موسکو کې تر غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل روسیا او مصر اړیکې د سوداګرۍ په ګډون په بیلابیلو برخو کې پراخ شوي دي او دا روابط ورځ په ورځ پسې ښه کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور احمد شیبر اوروي.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السيسي سره په ماسکو کې د چهارشنبه په ورځ تر لیدو وروسته وویل په 2014 کال کې د دواړو هیوادو په سوداګرۍ کې شپږ اتیا فیصده زیاتوالی تر سترګو کیږي، خو د روان کال له پیله د سیاسي ستونزو او د روسیې په پیسو کې د بې ثباتۍ له امله پر دې سوداګرۍ هم منفي اغیز پرېوتی دی. ولادیمیر پوتین بیا وویل په نړیوالو موضوعګانو کې په تیره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دواړو ولسمشرانو نظر سره ورته دی. موږ په دې برخه کې یو نظر لرو چې له تروریزم سره جګړه په نړیواله کچه غښتلی شي. په ځانګړي ډول اوس چې تروریزم یو ډول بنسټ پاله برید کوونکی چوکاټ خپل کړی دی، د دوی په سر کې د اسلامي دولت په څیر ډلې دي. موږ همداراز د تروریزم پر ضد د یوې پراخې نړیوالې جبهې پر اهمیت خبرې وکړې. څو مهم نړیوال هیوادونه او د سوریې په ګډون د سیمې هیوادونه پکې شامل وي. دا ماسکو ته د مصر د ولسمشر څلورم سفر دی. عبدالفتاح السیسی وویل چې ماسکو ته د لډیرو سفرونو ښکاري چې د مصر او روسیې د خلکو ترمنځ اړیکې څومره ژورې دي. السیسی همدارس د سولیز اټومي انرژي په اړه وویل چې له مصر سره په دې برخه کې په روسیې څو میاشتو کې د ماسکو همکاري زیاته شوې ده. د مصر ولسمشر زیاته کړه چې له ولادیمیر پوتین سره یې د سوریې او فلسطین پر شړو هم خبرې وکړي. په دې برخه کې په ځانګړي ډول موږ د سوریې د شړو پر سیاسي حل لارې د جنوا د سند پر بنسټ تمرکز وکړ. په منځني ختیځ کې مو د ثبات لپاره د فلسطیني قضیې پر اهمیت، د فلسطیني ولس پر قانوني حقونو او د خپلواک فلسطیني حکومت پر جوړېدو چې پلازمینه یې ختیځ بیت المقدس وي ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر د ماسکاو او قاهره ترمنځ پوځي همکاري وستایله او ویل چې د روزنې په برخه کې او په ځانګړي ډول د دواړو هیوادو د ځواکونو ترمنځ د تجربو شراکت په تیر بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټور او اغیزمن دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زورې ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ یوې اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده. دغه میرمن چې نغواړي نوم واخیستل شي وایي چې د خپل کور له یو پټ ځای له موږ سره د ټلیفون په کرخه اړیکه ټینګه کړې ده. دا وایي چې نه یوازې دا بلکې د پروان د غوربند ولسوالۍ ټول میرمنې له زده کړو بې برخې پاتې او نشي کولی چې د یو مشروع کار لپاره هم له کوره ووځي.
د مخته خپل مشکل داسې دی ګورونی خوري چې مخکینی میرمې چې هغه پولیس وو شهید شو، یو خدای یو زوی ماما مې درلوسته مګم هغه شهید شو. اوس کنانم دغه تروریست د قط کې د زندګي کومه خپل مشکل مې دغه دی چې مګم مشکلات مې د زندګي ډېر زیات دی چې ما سات کور نه زه د وتلو اجازت هېڅ ښځې ته نشته دی. مګم خصوصا ماته بېخي چې فقط په دغه نه مشکلات کې چې نه کومه مطلب لري څو غشته پیشنهاد مې وکړم مولستر مې صدقي سر د قربان خزه په خوشونم څو غشته مو پیشنهاد په هر برنامه ته چې ونه او سهولت خزه ته مخصوص خصوصا خپل نه نیم د قربان خزه ته وشي یو نمونګي او به سعودي کور سی او په حياتي مخصوص هر مشکل کې خوشونم اخر اندازه به خو هیچ جمع و پروژه هم چیز رو ولی مگه من دخشونست چیکم که دو دوی بخانه چی در گرانی خوری که دغه نشته ده امنیت نشته. په خدای دو خدای تا ته قسم خورم چې دولت دولت دوستی دی تلور دانی غله پا منطقه که چند در خپلا در منطقه دی سلای پاره کری در پا خوانه جهادیان دی مگم نه طالبشته نه دایششته چایی دی که دولت ضعیفه دی دولت ضعیفه دی نکه ای که این دقیقه نه خوشونت چی بمونگه بانده دی در بیرساسی در دولت نه بلسوال در تماس نیسته و متنمویندگی نوار که ای مخصد خپلا بزاره دومون خزو در تماس نیسته آی من تا نمویندگی نوار که مگم خوشونت یه دفر بار پروز کالیم چی تا گرانی محترمی خورتن دیره دیره منو نکم زده تاسد پروگران تاسد محترمی ده دل سوزی نه چی تاسد خالکو تایلارک پروز کالیم هم چی ما زنگ و حلی بود تاسد بیا ریاست مور تخزو پروانس تاسد زنگ تماس ویم بیام با آقای بحانه و ایلم مدم تاسد نخواهش جدی جدی بیا و جزانه و خوهرانه خواهش تاسد نکم چ د خپل وزارت د امور زنان ته د ما شماره هم ورکړي چې ما سره په تماس کې اوسئ. فقط زه حاضر آماده یم، د دې بهانه چای ده وایي څوک نه حاضر کېږي، زه خپله مې حاضر آماده یم. مګم دونه خشونت چې تاسو خپله هم ولید چې یو ښځه په نوم د نجیبي په څه رقم ته شنې وري منطقې کې په څه رقم په قتل ورسي چې د فرخوندي قتل ورته نڅوره مګم هیڅ مونږ وزارت نه وکړي. دغه یو د فرق پوښتنه کړې وه چې چای خبره ده خشونت دغه سې په خپله اندازې
دی. خپله تاسو خپله کوم ډول خشونت سره یا تاوتریخوالي سره مخې؟
خشونت داسې دی خوري چې خشونت خو بهترین خانوادګي خشونت دی. مګم داسې دی چې
نه تاسو هدف هم دا ده چې تاسو تر نهم صنفه مکتب لوستی دی او تاسو ته څوک د کار اجازه نه درکوي یا د تحصیلاتو د دوام اجازه نه درکوي. هدف هم همدا و چې کوره نه شي وتلی یا نور مسایل هم شته؟
کور نه زه مثلا افتخار کوم که پولیس کې اوسېږي، هر مسالې کې اوسېږي. مګم زه د کوره وتلی نه شم. مګم خو تو ته مې وبای پیرامېلې چې ما ستا زه خپله مې داسې خلکو مخ منځ کې دا کوم هغه خپله هم پوهېږي.
نو تاسو د کور دننه دا خشونت شته یا تاسو د محیطي تاوتریخوالي له امله نه شئ وتلی چې دغه وسله وال کسان دي؟
نه نه، د ما د خپله د کور ده وسله وال کسان نه دي، خشونت نه کوي. مګم داسې دي چې هر څوک زور وسېږي، ښه ځای د صرف ته ویستله فقط له هغه څخه راډي سر تیږې سمبړه کوي او جا د ګفتګو نشته، د موکامې نشته دی دوک نه خشونت په خپله مې هم فامیلي خشونت مګم په منطقې کې هم پرون نه په بله ورځ باندې یو ښځه راغله، میړه یې پښې ورته په اوان کې کېښودلي و. زمونږ په بجم په مګم مونږ داسې په مشکلاتو کې ګیروسي چې نه لرو هېڅ طرف ته
نو څه غواړي څه وشي؟ آیا تاسو هدف دا ده چلته د ښځو د چارو د وزارت یوه څانګه جوړه شي یا حکومت تاسو مشکل ته رسیدګي وکړي؟ هدف هم څه دی، څه غواړي؟
من ګران خوري چې د طرف د وزارت د ښځو نه یو نمایندګي جوړه شي. وای ما چې په سر په سترګو دوی بهانه کوي وایي څوک نه وزر ته د خپله مې وزر
مونږ دغه ستونزه د افغانستان د ښځو چارو د وزارت د عامه اړیکو له رئیس هیلې نیکزاد سره طرحه کړه.
تاوتریخوالی تاوتریخوالی دی په هر ځای کې چې وي، سپه پروان کې سپه نورو ځایونو کې تاوتریخوالی دی. موږ انکار نشو کولی، خو طبعا موږ تاوتریخوالی ته د پاملرنې او رسیدګۍ په خاطر څارنوالۍ لرو. محاکمه شته چې باید مراجعه وشي، خو د ښځو د چارو وزارت د پروان ولایت د ښځو چارو ریاست شته چې یو فعاله ریاست دی. دوی کولی شي هلته ولاړ شي.
دوی وایي چې څو ځلې مو هغه ریاست یا د پروان د ښځو چارو ریاست ته مراجعه کړې او ومو غوښتل چې یوه نمایندګي زموږ لپاره جوړه شي، خو هغوی په دې اړه تر اوسه اقدام نه دی کړی. دوی له موږ نه وغوښتل چې د ښځو وزارت ورسره مرسته وکړي.
وزارت در نظر داره که در آینده
وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي کې په ولسوالیو کې نمائندګي غاڼې ولري، په دې شرط چې یو بودیجه ولري. موږ پلان لرو چې په راتلونکي کې د ښځو ستونزو ته د ښې رسیدګۍ په خاطر په ولسوالیو کې هم نمائندګي ولرو او امکان لري چې ژر یا لږ څه ځنډ وروسته یې عملي کړو.
اوس تاسو د دغه تصمیم په اړه څه کړي، څه پرمختګونه مو په دې کار کې کړي دي؟
هو انوس مو صرف یو تر اوسه موږ یو طرحه جوړه کړې. ورسته تر هغه چې په دغه طرحې موږ کار وکړ او یو کمیټه چې پی کار کوي په راتلونکي کې کېدای شي چې ښه پرمختګونه په دې کې ولرو.
تاسو دې میرمنه ته یا د قربان دغه میرمنو ته څه پیغام لرئ؟ ترڅو چالت نمائندګي خلاصېږي دوی څه وکړي؟ دوی ته ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کې به دوی ستونزه حل کړي؟
فقط یوازینی حل لاره دا ده چې سره له دې چې دا وایي ورته رسیدګي نه ده شوې، خو زه د دوی خبره ردوم ځکه چې زموږ رئیس ډیره فعاله ده. هیڅ امکان نه لري چې د دوی ستونزو ته دې رسیدګي ونه شي.
یعنی تاسو به دغه مسله وڅېړئ، دوی ته ډاډ ورکوئ؟
لا لا، شي چې د پروان ولایت د ښځو چارو ریاست ته هلته دی رئیس ته دی ټولې ستونزې وایي. خپله د دې او د نورو ښځو ستونزې دي او سربیره پر دې رئیس فعلا کابل کې ده. موږ کولی شو چې دا موضوع ورسره مطرح کړو.
نو یوه بله خبره هم شته، دوی وایي کله چې موږ که خپله ستونزه موایو د ښځو چارو وزارت استازی نشي کولی دغه ولسوالۍ ته راشي یا دوی ورسره همکاری په توګه همکاري وکړي.
ووره که وزارت لامنیتی مسایلو ډریده نو خپلې دوه رئیسانې به یې په ولایتونو کې له لاسه نه ورکولې. دوه مېرمنې د ښځو د حقونو په لاره کې شهیدانې شوې. دا خبره نه ده، امنیتي مسایل نشته، فقط مسله دا ده چې حتما به د دې ستونزه هواره شي. یو ځل دې د پروان د ښځو چارو ریاست ته ولاړه شي، حتما یې ستونزه هوارېږي.
یعنې تاسو به په کابل کې د پروان ولایت د ښځو چارو له رئیس سره په دې اړه خبرې وکړئ؟
سلفی صدا زور سره غږیږم او دا موضوع هم ورته یادوم. مننه د ازادي راډیو نه چې دا ستونزه یې موږ سره مطرح کړه. زه د ښځو چارو له رئیس سره هم دا مسله طرحه کوم.
یعنې دا مېرمن تاسو یې نظر څه وکړي؟ تر هغو چې تاسو نمایندګي هلته جوړوئ یا جوړیږي، دا باید څه وکړي؟
یوازې د پروان ولایت د ښځو چارو ریاست ته دی ولاړه شي، هلته یې ستونزه هواریږي.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یک شنبې په ورځو شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو و مختل په دغه خبرونه کې داونه د افغانستان د ترانسپورت وزیر ښاغلی محمد الله بتاش ته زحمت ورکړو چې په دغه خبرونه کې را سره ووزی. همداوس ښاغلی بتاش له موږ سره د خرغ لاس ښاغلی وزیر خبرونه ده.
ډیر تشکر. لومړی زه سلام و احترام لرم تاسو ته، تاسو هم همکاران ته او د ازادي رادیو د برنامه مینوالو ته.
مننه ښاغلی وزیر. په سر کې کراته وایي چې هغه پلانونه چې تاسو درلودل د سلو ورځو دپاره په درې میاشتو کې باید پلي شوي ول، هغې پلانونو په اړه راته وایي چې تر کومه پورې په دغه پلانونو باندې کار کړی دی او ترسره شوي دي؟
مونږ د سلو ورځني پلان په اساس یو څو برنامه لرو. دا برنامه په فعالیتونو کې تقسیم شوی دی، جمن درې سلویخ برنامه کیږي. لومړی بخش د برنامه سلور برنامه ده او اتلس فعالیتونه ده. د اداره تشکیلاتي مسایل، د اداره اصلاحات، د قوانینو مقرراتو او طرز عملونو بازنگری ده او د ترانسپورت وزارت پالیسی دریت کلمخ کې خاطر سوې دي پالیسی نه درلود. مون جمن وو خپل ملت ته چې د ترانسپورت سکتور پالیسی جوړ کړو. پنځه برنامه او د پنځه لس فعالیتونه کېږي. دا د ترانسپورت، د جاده ترانسپورت او د عامه ترانسپورت، د شهري ترانسپورت د خوالي لپاره یوسف فعالیتونه مون درلود. په دې فعالیتونو کې د ملي بس مدیریت عصر کول او د ملي بس د فعالیتونو لپاره هلته یو ټکنالوژي جوړول او د توقف شوی بس په دې لس کال کې حدودا 600 بس متوقف دي، د دې ترمیمول زموږ وظیفه. تقریبا یو 15 بس تر اوسه په دې درې میاشتې ترمیم شو، اما یو تعداد بسونه د ثقيله وارز لپاره دغه لري ډیر مصرف لري. اما متاسفانه ملي بس د دولت لخوانه سبسایدی نه کیږي. د خپل کرایې چې 15 افغانۍ ده او د جایدادونو د کرایې د منابع څخه استفاده کوي، معاشونه ورکوي، ژوند کوي او د یو څو بسونه هر میاشت ترمیم کوي. په دې اساس مونږ د وزارت لخوانه مراجعه شو بانکونو ته چې قرضی واخلو د 600 بس ترمیم وکړو. دا یو تعهد هم ده، مونږ تعهد هندیانو ته چې هغوی ژمن دی چې نور زر بس تازه بس ولیږي افغانستان ته. و زمونږ تعهد هم ده چې د زاړه بس ترمیم وکړو او د دلته پارکینګ چورکو او د دغه د ورکشاپونو ترمیم لپاره آمادگی نیسو او دیپلوگان جور کته چې هندوستانیان دلته مطمئن شي چې د نوی بس سرنوشت د پخوا د زاله دغه بسونو نوی چې هغوی اعتماد کی چې بیت نوی بس افغانستان ته
لیږي. جناب وزیر صاحب، دغه کوم قرضې تاسو خلای د ترمیم لپاره دی ملي بسونو، دا خو اتمن سبا ورځ بیرته ورکوي. آیا ملي بس په دومره عواید ولري چې په دغه 15 افغانیو کرایې باندې چې دوی خپل پرسونل تماشه هم ورکي، خپل مصارف هم وباسي، او زمنان د دغه قرضې خلاصول دا هم سبا په دوی باندې وي، فکر کوي چې دومره عواید ولري؟
خب په دې اساس ته ټولو حتی پرمختګ هیوادونو کې عامه ترانسپورت د دولتي عامه ترانسپورت د دولتونو حکومتونو څخه سبسایدي کیږي. امریکا کې هم داسې ده، روسیه کې هم داسې ده، ترکیه کې هم داسې ده، هندوستان کې هم داسې ده. ولې متاسفانه د اقتصاد بازار په بهانه کې څوارلس کاله کېږي افغانستان ملي بس سبسایدی نکیگی. پخوا سالویخ کلا مخت پا افغانستان که ملی بس دیر فعالو، ولی ده دولت ده حکومت کمک که در سره هم ده بسی برقون فعالو، هم ده ملی بس فعالو، تو سیستمی رو موجود بود. دومون درخواست هندوستانیان تا اول ده بسون تر لیگلو مخ که ده سپیر پارتو ده پرزی بود. مون انتظار لرو که یو د د د یو میاشت په جریان کې د یو میلیون ډالر په ارزش کې د هندستان نه دغه پرزې ولېږي ملي بس ته. د تاسو سوال ډیر بجا ده، ډیر بجا ده. اوس ملي بسونه توقف شوی دی، سو عمل لري، یا بتری نه لري، یا تایر نه لري، یا کوم دغه پرزه نه لري. دا پرزه دلته کابل کې نشته. دا پرزه دا موټر د مدل هندستان کې ده، یا تاتا ده، یا بل مدل ده، د هندستاني موټرونه ده. د هندستان سره یو موټرونه راغلي دي کوم تعهد د دې حفظ مراقبت، دوامدار حفظ مراقبت دغه قسمت باندې کوم تعهد نه دي شوی. د نوې بسونو په ارتباط مونږ همداس اوس د دوی سره توافق وکړ چې اول په کابل کې ورکشاپونه جوړ شي، پارکینګونه جوړ شي، دیپوغان د پرزی جول شی، د زمون دغه تخنیکران روزل شی، بیا دغه نوی بس راسی.
جناب وزیر صاحب، کله سره موافق و سی تیر کی چې کم بسونه د هند راغلی دی او د نورو یوادونو نه مثلا راسته شوی ده، د دې په ساتنه کې څنګه چې لازم و هغه سی پاملرنه نه ده شوی؟ دغه نوی بسونه چې راځي تر کومه پورې په دې برخه کې تاسو ژمن یې چې د ساتنې په برخه کې دقیق پاملرنه کیږي؟
خود زاله بسونه د حفظ مراقبت په باره کې ډیر غفلت شوی دی، د افغانانو لخوا ډیر غفلت شوی دی. او بل موضوع دا و چې د یو واضح قرارداد هندوستاني سره نه و چې څنګه که بس متوقف شي د عوارضو په اساس څنګه بشي، دا پرزې چیرته اخیستل کیږي. دا قرارداد نه و. د نوی بسونو په باره کې زموږ اوس واضح قرارداد شته.
یو بل څه چې په نورو هیوادونو کې لیدل کیږي، په بسونو کې یو خاص مقررات دي چې هغه د هغوی د بسونو د ادارې لخوا کنټرولیږي. مثلا د خوراکي توکو خوړل په بس کې، یا څکل، نور موضوعات مثلا د هغې ته پاملرنه، یا په غیر دینه چې چلوونکی یا د ملي بس عمله مثلا معذب شوی مله هغې ته کار کوي په لارو کې، په وټونو کې مفتشین ولاړ دي چې هغوی ښیي چې مثلا ګوري کارتونه کوي، یا ټکټونه چې وي یا خلکو اخیستی نه دی اخیستی که نه. داسې موضوعات په دې برخه کې آیا تاسو کار کړی چې په راتلونکي
کې؟ هو، مونږ په ملي بس کې مفتشین هم لرو، ولې دا برخه ډېر دغه کې اله لري د فرهنګي د ښاري فرهنګ فکر کوم یوازې ملي بس نشي کولی د فرهنګ ترویج کې د فرهنګ ترویج کې
د دې جریمې سیستم شي. فکر نه کوئ چې خلک به څه پاملرنه وکړي؟ ځکه دلته که د جریمې سیستم مجازات مکافات د موضوعات دلته ډېر رول لري. که د جریمې سیستم مثلا شي، یو څوک جریمه شي، هغه په راتلونکي کې بل څوک جرات ونه کړي چې هغه کار وکړي، په دې سیستم سره به هغه د مقررات ته پاملرنه څه زیات شي؟
زموږ پلان داسې ده چې یو د نوې ټکنالوژي نه کار واخلو، نوې ټیکنالوژي نه کار واخلو د بسانه ته د سیستم د رادیووي نسکو او یو مرکز د کنټرول ملي بس کې جوړ کو چې ټول ملي بسونه د خط خیر کنټرول شي او د ملي بس چیرته ولاړ دی څومره مسافر لري او د تفتیشونو فعالیت څنګه ده کته کنټرول کیږي که نظارت نه کیږي دا د ټول د مونږ په پلان کې ده او دا برنامه جوړ شوی دی د ملي بس ټول مدیریت اداره او فعالیت د عصري ټکنالوژي سره په استفاده زه فکر کوم که پیاوړ شي.
بله د برقي بسونو په اړه هم ویل کیږي تاسو برقي بسونو په اړه د چکانو سره کوم قرارداد لرئ؟
او چکان دلته راغلی وو د دوی پیشنهاد دا و چې د په کابل ښار کې او یو درې څلور نور دغه افغانستان د غټ ښارونو کې د ملي د احیا کې د برقي بسونه احیا کې او د تولید کننده دغه کې د کمپنی نه سکودا نومیږي چکنه هم ایمیل ماته راغلی وو چې هغوی خپل دونرانو سره خبرې کړی دی د پیسې مشکل نه لري ولی هغوی غوښتل یو ابتدایي معلومات مونږ نه مونږ دغه ابتدایي معلومات دلته آمده شو او ایمیل شو هغوی ته مونږ انتظار لرو هغوی د هغوی هیئت راسی کابل ته و د شبکې په باره کې مونږ هغوی سره خبرې وکړو د زاله شبکې د څلوېښت کاله مخکې افغانستان کې فعالیت درلود زه فکر نه کوم که دغه دوباره احیا شي د ازدهام د سرکونه ډیر کوچنی ده اوس مونږ غواړو نوې شبکې دي ته معرفي کړو د اتیا متره سرکونه جوړ شوی دی نوې شبکې جوړ شوی دی کوشش کوو د ارزان قیمت سرک مثلا د دارالامان سرک مثلا د میدان هوایی سرک مثلا د تیکې پاک سرک مثلا د چرای قمبر دې خواته یو د نوې اساسي شبکه جوړ شي مون دغه د چکانو سره په مذاکره کې یو
بل یو ورسته پښتنه هغه د ملي بسونو په اړه ده چې آیا د ولایتونو ترمنځ تاسو په پام کې لرئ چې ځینې بسونه ولرئ چې په ډیر کم مصرف باندې د ولایتونو مسافرین له ولایت نه بل ولایت انتقال کړي
خوب اصلا ملي بس د ښار لپاره ده د ښارونو کې فعالیت کوي که اوس مونږ ظرفیت درلود ولی نه اوس مونږ په کابل ښار کې ظرفیت دغه نه لرو د مونږ د مطالعې په اساس چې زمونږ کابل محترم هم ښاریان چې آرام په فضا کې د ښاري ترانسپورت استفاده وکړي اته زره بس پکار ده اته زره
چې ول ښاغلی وزیر چې کابل ننګرهار ترمنځ ځینې بسونه ول چې خلک بیر انتقال وی بېرته به ننګرهار ته بیول پخوا کلونو کې
اوس د اوس اوس نو علاوه د دغه نه علاوه د ملي بس نه مونږ نور بسونه هم لرو د سکتور خصوصي ده اوس په کابل ښار کې هم فعالیت کوي نور ولایتونو کې هم فعال کوي مونږ ژمن یو چې د علاوه د دغه نه د ملي بس نه د سکتور خصوصي شرکتونه د سرمایه گذاری د ترانسپورت په بخش په برخه کې دغه کو تشویق وکړو
مننه کوم ودان وزیر صاحب
ډیر ښه
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com